امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم د افغان جمهوریت اشرف غنی سره د ملاقات وروسته صدر اعظم عمران خان ویل دی چې پاکستان د افغانستان سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او په لمړیتوبونه کې شامل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر غنی د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو ستاینه کړې او غوښتي دي چې د سولې خبرو ته د طالبانو په راوستلو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د ولسمشر غنی په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، امنیت، سولې او پخلاینې په برخو کې د همکاریو پر پیاوړتیا کار وسي. د پاکستان حکومت وایي چې د دواړو مشرانو په دغه دواړخیزو همکاریو او ګڼو مسالو د تړلو دروازو تر شا خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې هغه غلط دی چې داسې فکر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ که جنگ وسي خدا او دا به ډیر لنډ وي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د ناټو هیوادونو مرسته لټوي چې د تهران پر ضد ائتلاف جوړ کړي. د امریکا او ایران ترمنځ جنجال کې دغه نوی پرمختګ په داسې حال کې سوی دی چې په ویانا کې یوې منبع د اژانس فرانس پریس ته ویلي دي چې تهران د یورانیمو د غني کولو کچه چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په موافقه کې لاسلیک کړي خو د چټکېدو خبره کړې اوس به یې نه کوي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بیروز کمالنودی دوه ورځې مخکې صدا او سیما دولتي شبکو ته وویل چې د یورانیمو غني کول به د ضرب هغه ضرب العجل له پایل ته د رسیدو جوخت چټک سي چې پر اساس ایران نسو کولی چې تر 300 کیلوګرامه زیات یورانیم غني کړي. د فرانسې په شمال لویدیځ کې یو وسلوال کس د جومات د باندې ډزې کړې دي. د جومات ملا امام په ګډون یو بل کس یې زخمي کړی دی. چارواکو ویل دي چې دغه کس د ډزو وروسته وتښتېدی او بیا یې وروسته مړی وموندل سو. سمدستي دا نه ده معلومه سوي چې دا پېښه له څه وجې سوي، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هغه امر جاري کړی و چې په ټوله فرانسه کې د عبادت ځایونو شاوخوا امنیت باید ټینګ کړل سي. پولیس ویل چې د مشکوک وسلوال کس مړی د جومات څخه 6 کیلومتره لرې د وایډګر نږدې موندل سوی دی او په سر کې ډزې سوي او ښکاري چې ځان یې په خپله وژلی. د کانګو جمهوریت پاوز د پنجشنبه په ورځ ویل دي چې د هیواد په شمال ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د سیمې کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. پاوز ویل دي چې په عملیاتو کې ولس وسلوال چې د ملکیانو په وژنه تورن و وژل سوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک یو منبع چې وخت نا وخته په پوځي عملیاتو کې د کانګو ځواکونو سره مرسته هم کوي دغه معلومات تایید کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې د چیګو په سیمه کې بې ثباتۍ د درو لکو څخه زیات کسان دي ته مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کډوالو نړیوالې ټولنې ویل دي چې په تیرو 2.5 کلونو کې تقریبا 20,000 څخه زیات کډوال د افریقا په سارا کې په دښتو کې پیدا کړي او نجات یې ورکړی دی. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
دغه ټولنه وایي چې د ژوند د میاشتې په 15 نېټه په نایجیر کې د دوی غړو د سارنې په وخت کې تقریبا 406 کډوال چې نه ورسره اوبه وي او نه ډوډۍ په داسې وخت کې پیدا کړي دي چې ډېر سخت کار مو او په سهارا کې بند پاتې شوي وو. د کډوالو د نړیوالې ټولنې یو نتاق جویل میلمن وایي چې په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم وو چې د مالی او د عاید وسایل په شمول تقریبا 14 افریقایي هیوادونو اتباع پکې شامل وو. هغه وایي چې دغه کډوالې د افریقا په شمال کې پیدا کړي دي. دغو کډوالو په اروپا کې د ښه ژوند د پیدا کولو په امید دغه خطرناک سفر شروع کړی و. تر اوسه پورې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څومره کډوال به په دغو سهارایي سیمو کې مړه شوي وي.
ټاکل شوي ده چې د جیشل صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جاپان په اوساکا ښار کې د جمعې په ورځ یعنی نن پیل سي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په جاپان کې د جیشل هیوادونو په مشرانو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون په غرض اوساکا ته رسېدلی دي. په سوډان کې پولیسو په هغه مظاهره کوونکو محصلینو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړی دي چې دغه مظاهره چیانو په خرطوم کې د جمهوري ریاست دفتر مخې ته د واکمن پوځي جنرال پر ضد مظاهره کوله. په خرطوم کې مظاهرچیان په دې وروستیو ورځو کې په مختلفو ځایونو کې مظاهرې کوي او د شنبه په ورځ د واکمن پوځي جنرال پر ضد یوه لویه مظاهره هم اعلان کړې ده. په سوډان کې د اپریل په 11 د 1983 پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر له واکه لرې کړل سو او قدرت پوځ ونیوه. اژانس فرانس پریس راپور کوي چې مظاهرچیان غوښتنه کوي چې واک د ملکي حکومت ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام په دلو پترس کې هند لوبډلې ویسټ انډیز ته په 125 منډو ماتې ورکړې ده. ویسټ انډیز تر اوسه 6 لوبې کړې او یو لوبې د پاکستان څخه ګټلې ده. د دې لوبې په ګټلو سره هند سیمی فائنل ته ووت.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته په دوه ورځنی سفر پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره لیدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې دواړو مشرانو د یو بل سره د همکاریو په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي. سیمه ایز اتصال، اقتصاد، امنیت، سوله او پخلاینه د افغان جمهور رئیس د سفر اجنډا ده. تر سفر مخکې افغان حکومت ویلي غواړي دا معلومه کړي چې پاکستان د سولې په برخه کې څومره رښتینی دی. د خبر تفصیل زموږ همکار وحید فیضی تاسو ته کوي.
پاکستان ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر غنی د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د تړل دروازو تر شا خبري کړې دي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم کتلې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي ولسمشر غنی د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو ستاینه کړې او غوښتي دي چې د سولې خبرو ته د طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې ویلي دي د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزي اړیکې او مناسبات باید په متقابل درناوي او دولتونو ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس ولاړ وي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ټاکل شوی ولسمشر غنی دغه سفر په ترڅ کې په لاهور ښار کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یوې ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ولسمشر غنی د روان میاشتې په پیل کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته پاکستان ته رسمي سفر منلی و. هغه مهال عمران خان ولسمشر غنی ته ویلي و چې پخوا دوی تیروتنې کړې دي، خو اوس پاوز او ملکی حکومت دواړه یوه خوله دي او غواړي چې افغانستان سره په تیره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. بلخوا کابل او واشنگتن تل پاکستان تورن کړی چې ترهګر ډلته امن پر ځای نه ورکړي دي او له پاکستان یې غوښتي چې د ترهګرۍ په برخه کې جدي مبارزه وکړي. سیمی او هند ته بیا په خپل وروستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیلمند چې پاکستان د اسلامي افراطي ډلو په لمنځه وړلو کې سم لار غوره کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړې د ولسمشر ټرمپ اداره د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ګواښ جدي بولي، نظر دیته چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې ګڼلې وو. خغلی پامپیو وړاندې ویل دی فکر کوم د ترامپ ادارې پاکستان ته خپلې غوښتنې ډېرې ښې واضح کړې دي. هغوی د ترهګرو ملاتړ نشي کولی که هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله فعالیت کوي او کله هغوی له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي. د یادولو وړ چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هند، افغانستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو تللی و تر څو د ایران په وړاندې نړیوال ائتلاف جوړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یو اس ایډ وایي چې په هند کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې افغان سوداګرو د 132 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ ګڼي او وایي چې په بهر کې د دا ډول نندارتونونو جوړول به د افغانستان د صادراتو اندازه زیاته کړي. نورحال زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل راستولی.
دا دوه ورځینۍ نندارتون چې د غبرګولي په یو دیر شمه د هند په ممبئی ښار کې جوړ شو، پکې د افغانستان وچې او تازه میوې، طبي بوټي، شات، زعفران او صنعتي محصولات نندارې ته وړاندې شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تازه میوو صادرونکو د 55 میلیون امریکایي ډالرو او ورپسې د هند صادرونکو د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د تړونونو په ترلاسه کولو دغه نندارتون مخکښ صادرونکو شمیرل شوی دی. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د افغانستان د وچې میوه سوداګرو په ځانګړي ډول د بادام او پستې د صادراتو په برخه کې د 15 میلیون ډالرو او د غراز د زعفرانو او نورو مصالحاتو په برخه کې د 7.5 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 55 سوداګریزو شرکتونو کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې وو. د دغه خونې ویان جنا قانوید امریکا غږ آشنا ته وویل په دغه نندارتون کې افغان سوداګرو له یو شمیر هندي او نورو نوی شرکتونو سره هند ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او صنایعو د صادرولو تړونونه هم لاسلیک کړي دي.
اوس د وګړو چې دا 30 میلیون ډالر په شاوخوا چې قراردادونه ترلاسه شوې دي یا تفاهم نامې ترلاسه شوې دي، لدینه بیا ورسته د دې صادرات هم شروع کیږي ان شاء الله. دا خو مثبت اغیزه به ولري.
د ښاغلی نوید پر وینا په دې نندارتون کې د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته د بهرنیو سوداګرو لیوالتیا خورا زیاته وه، او له همدې امله د افغان سوداګرو ټول سوداګریز توکي پکې وپلورل شول. د اقتصادي چارو کارپوهان هند افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه بازار ګڼي او وایي چې د دا ډول نندارتونونو پرانیستل هند ته د افغانستان د صادراتو د اندازې په زیاتولو کې مرسته کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې شوی ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل اوسمهال بهرنیو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو د صادرولو د ای لویه برخه افغان حکومت ورکوي، او که چیرې دغه سبسایډي بند شي نو سوداګر نشي کولای چې خپل توکي په مناسبه بیه نړیوال بازار ته ورسوي.
زمونږ سوداګري زیات شي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زمونږ توکو لپاره بازارونه پیدا کی ترسو سره لدې شي که سبا ته دغه دهلیزونه نه وي او د سبسایډي نه وي نو بیا هم زمونږ توکي وکولای شي چې په نړیوال بازارونو کې په نړیواله کچه لکه څنګه چې دا نور هیوادونه رقابت کوي په هغه شکل باندې په ډېر مناسب باندې موږ خپل مالونه ولیږو بیا په ډېر مناسب نرخ باندې خرڅ شي نو بیا به په صحیح او اصلي ډول باندې زموږ اقتصاد ته اوږدمهاله او تلپاتې ګټه ورسیږي.
ښاغلی شعیب وویل چې په هند کې د مصاله جاتو مصرف ډیر زیات دی، او له همدې امله د افغانستان کرنیز محصولات په ځانګړي ډول زعفران او هند په هغه هیواد کې ښه بازار لري. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو دغه نندارتون د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته جوړ شوی و. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او پر ځان د بسیا کېدو لپاره هڅه کوي چې افغان سوداګر له نړیوالو پیرودونکو سره ونښلوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو په رپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ وایي چې په هند کې د افغان سوداګرو د 320 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کړي دي. د تړون د اهمیت په حق له د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې مرستیال خانجان الکوزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل
تاسو معلومه ده چې زموږ تجارتي نږدې شریک البته د همسایه ملکونو نه وروسته هندوستان دی، نو په دې خاطر باندې په د بمبئی کې کومه نمایشګاه وه د افغان سوداګرو.
بله،
ډېر تعداد په دې کې شرکت وکړ او موږ 50 غرفې لرلې او ډېر قراردادونه هم وشو. نو دا قراردادونه اکثره د تازه میوې او د وچې میوې او د تالکو او د مرمرو او همدارنګه د طبي نباتاتو په اعتماد باندې وشولي چې دا ډېر خاص اهمیت لري زموږ دپاره.
بله،
زه امیدوار یم چې آینده کې هم دې باندې عمل وشي.
بله، د هند سره خو له پخوا نه تجارتي اړیکې یا سوداګري راکړه ورکړه موجوده ده. په دې نندارتون کې نوي اقلام کوم چې نندارې ته وړاندې شوي او یا په قرارداد کې د صادراتو په برخه کې نوي څو
نوي مادن تر اوسه پورې موږ خصوصا تلک حبوبات لکه ماش او دا پردن زراعتي شیان ډېر کم وړل، خصوصا ماش او لوبیا او دا شیان.
بله،
اوس ډېر قرارداد چې وشو خصوصا د تلکو په ارتباط باندې وشو چې موږ باید دوی ته تلک ورکړو چې د چابهار د لارې نه به داځي بمبئی ته نیوا شوا بندر د لارې نه، او همدارنګه په هندوستان کې دغه مې چې دوی ته دال جوړوي دا هلته ډېر زیات قیمت لري په دغه باندې. ضمناً موږ طبي نباتات علاوه د دې نه چې په عنعنوي شکل باندې د ګلاب پاڼې او نور طبي نباتات خریدي چې موږ ورته ویو دا دغه چې په حدونو کې پیدا کېږي، همدارنګه اینګا ډېره زیاته قیمته ده په هندوستان کې او افغانستان ډېره اینګا تولیدوي شیرین بویه ورته وایي. د دې شیانو زراعتي شیانو قراردادونه هم وشو او عمدتاً د تلکو قراردادات وشو. زیات نور هغه عنعنوي تازه وچه میوه او قالین هغه چې وي کوم شیان چې دي هغه په پخوا په شانته نور هم قراردادې وشو، مګر نوي قراردادونه چې وشو د دغه شیانو وشو.
بله، همدغه صادراتو ډیریدل څومره د افغانستان د سوداګرۍ برخې ته اعتبار ورکولی شي چې په افغانستان کې پانګونه ډیره شي؟
دیدون څه کله مارکیټ پیدا شي تقاضا زیاتیږي، خلکو ته کار پیدا کیږي، خلک ځان اصلاح کوي او بل اخره ستاندرد جوړیږي او اعتبار زمونږ په تجارتي لحاظ باندې جګیږي جګیږي مونږ هغه بل ملي هویت پیدا کړو نو دا ډېر ضرور کار دی د معدنونو
بلاخره همدغه د قراردادونو لاسلیک تاسو څه ډول یو ګام بولئ د صادراتو په برخه کې
او بل دا قراردادونه لوی تاثیر لري او هندستان لوی مارکیټ دی دا مارکیټ باید مونږ لاس ورنکو په ټولو مارکیټونو باندې باید کار وشي دا اوس مونږ د ازبکستان سره لګیو او په سره کې تاجکستان سره د مرکزی آسیا سم لګیو پاکستان سره په دې اړه کار کوو زه امیدوار یم چې ان شاء الله د دې مرحلې نه براوږو
ډیره مننه له کوزې صاحب کوم ودان
ډیر شکر
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا او پوهنې وزارتونو په شونځي کې د لومړی ټولګي زده کوونکو د روغتیاي معایناتو پروګرام پیل کړ د پوهنې وزارت وایي چې دغه پروګرام لاله لومړی د کابل په شونځي کې د 200 زرو زده کوونکو د سترګو غژونو او خلې معاینه کیږي او رسته دا پروګرام نور ولایتونو ته غزول کیږي زموږ خبريال ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورت لري
د افغانستان د عامه روغتیا او پوهنې وزارتونو د پنځشنبه په ورځ په خوانځیو کې د لومړی ټولګي زده کوونکو د روغتیاي معایناتو تفاهم لیک لاسلیک کړ د پوهنې وزیر میرویس بلخی په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې وویل چې په خوانځیو کې د خیز زده کړې لپاره به له دې وروسته هر کال د لومړی ټولګیو د زده کوونکو د سترګو غوږونو او خولې معاینات وشي ښاغلی بلخی زیاته کړه
ای برنامه در دو بخش به ما کومک فراوان
دا پروګرام په دوو برخو کې له موږ سره زیاته مرسته کوي په لومړی برخه کې موږ وقایوي میکانیزم په پام کې نیسو هغه ماشومان چې لګستونز لري او درملنې ته اړتیا لري د روغتیاي پانو لاره د هغوی والدینو ته خبر ورکو چې ستاسو ما شمله هر لحاظ روغ دی خو یو ستونز لري چې درمل نه وشي او لبل پلوه هغه کسان چې جدي ستونز لري او پرزده کړو یې منفي اغیز کوي موږ بیا مشوره ورکو چې په اساسي ډول یې درمل نه وشي
باز مشورت بتیم که تداوی شود
د پوهنې وزیر ول دغه پروگرام لاره به لومړی په ازمیختی ډول د کابل په خوانځیو کې د 12 زره زده کوونکو د سترګو غوګونو او خلې معاینه وشي او وروسته به دا پروگرام نور ولایتونو ته هم وغځول شي هغه له کورنۍ وسخه وغتل چې دغه پروگرام په تطبیق کې همکاري وکړي د امریکتي وزارت مرستيال مموسی زیور په دغه مراسمو کې وویل د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون خلک د سترګو د نظر د کم والستون زلری چې لویه برخه یې ماشومان جوړوي د ډاکټر زیور پر وینا هر کال په اوسط ډول 15000 افغانان د خپل یوې سترګې دید له لاس اور کوي په داسې حال کې چې اتیا فیصد د پیخې د وقایع او درملنې وړ دي هغه په خوانځیو کې د ماشومان روغتیاي معاینه د دغه ستونزې د حل یو اساسي لار او بلله او ویل
د خوانځیو د روغتیاي برنامه یوازینی هدف د پنځتیز او با کیفیت از ذکرو لپاره د یو سالم محیط برابرول دي او وزارت صحت هم په دې باندې متحده ده
ډاکټر زیور زیاته کړه چې له دې وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت په خوانځیو کې د زده کوونکو د روغتیا په برخه کې یو لړ پروګرامونه عملی کړي دي د پوهنې وزارت د شمیرو په اساس په اوس وخت کې له 10 میلیونو څخه زیات زده کوونکي خوانځیو ته ځي چې 1 میلیون یې سکال جذب شوي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او د همڅو نړیوال رپورټونه د امریکا د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند لاسو کاندیدانو د چهارشنبه په شپه د فلوریدا په ایالت کې لومړنی تلویزیونی مناظره وکړه په بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ امریکایي سیاستوالو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه خبرې کړې دي لاسو تنو دیموکراتو کاندیدانو چې د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په وړاندې انتخاباتو ته درېږي تیره شپه یې د ان بی سي تلویزیون ته د نیو جرسی ایالت سناتور کوری بوکر وایي چې دی د راتلونکي کال په انتخاباتو کې جمهور رئیس ترامپ ته د ماتې ورکولو وړتیا لري په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هم کاندیدانو خبرې وکړې په کانګرس کې د اوهایو وکیل د امریکا د حضور پلوي کوي د هوای ایالت وکیل له افغانستان څخه د امریکا په وټولو ټینګار کوي له کاندیدانو څخه له ایران سره د ورستوي شخړو په حق هم پښتني وسوي د مناظرې یو بل مهم بحث د مهاجرت موضوع و شافیا سردار امریکا جغ واشنگتن
د غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کډوالو نړیوال ټولنې ویلي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې تقریبا 30,000 کډوالو ته د افریقا د فری صحرا په دشتو کې نجات ورکړی دی. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپور رالېږلې دی.
دغه ټولنه وایي چې د جون د میاشتې په 15 نیټه په نایجیر کې د دوی غړو د سارنې په وخت کې تقریبا 306 کډوال چې نه ورسره اوبه وي او نه ډوډۍ په داسې وخت کې پیدا کړي دي چې ډېر سخت غرمو او په صحرا کې بند پاتې شي وو. د کډوالو د نړیوالې ټولنې یو نتاق جویل میلمن وایي چې په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم وو چې د مالی او د عاید د سهیل په شمول تقریبا 14 افریقایي هیوادونو اتباعو پکې شامل وو. هغه وایي چې دغه کډوالۍ د افریقا په شمال کې پیدا کړي دي. د کډوالو په اروپا کې د ښه ژوند د پیدا کولو په امید د خطرناک سفر شروع کړی وو. هغه وایي هغه لاریو چې دغه کډوال پکې سپاره وو په صحرا کې په متواتر ډول خرابېدلې او هماغوی په ډېرې سادګۍ خپل قاچاقبران ورک کړي وو او دغه مهاجر په دغه صحرا کې خپل بخت پاتې وو او بس. تر اوسه پورې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څومره کډوال به په دغو صحرایي سیمو کې مړه شوي وي. ښاغلی میلمن امریکا غږ ته، موږ په دې پوهیږو چې په زرګونو کډوال به هلته مړه شوي وي، ځکه چې د هغوی د وجود پاتې شوني هم د شګو لاندې کیږي او هم ممکن وحشي حیواناتو خوړلي وي. هغه وایي محلي خلک او ادارې کله ناکله د نجات په دغه شان عملیاتو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. هغو کډوالو ته چې نجات ورکړل شوی دی هغوی دي او هلته ورسره په عاجل ډول طبي او بشري مرستې پیل شوي. د کډوالو د نړیوالې ټولنې دغه نتاق میلمن وایي چې تقریبا د دغو کډوالو 90% د یو کال نه وروسته خپل وطن ته د تګ اراده کوي، سره له دې چې ممکن هلته په خپل ملک کې د مرګ د خطر سره هم مخامخ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د معارف د وزارت فنی ټیمونو د کونړ ولایت د معارف د ریاست په همکاري د دغه ولایت د 12 ولسوالیو په شونځیو او دینی مدارسو کې د شاګردانو او استادانو د احوال د ثبتولو نوې بایومیټریک پروسه پیل کړې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د کونړ د معارف د رئیس مجیب الرحمن همدرد سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را اړو.
همدر صاحب، دا د بایومیټریک پروسه د کونړ د ولایت خونځیو او مدرسو ته تر کومه حده پورې غځېدلې ده؟
د اطلاعاتي ادارې خپلواک کمیسیون په رهبرۍ باندې ټول دولتي پرسونل بایومیټریک شروع دی چې په مرکزي سطح د پوهنې وزارت پیل کړی او چې ټول پرسونل په مرکز کابل کې هغه بایومیټریک شي. اوس کونړ ولایت کې دغه پروسه شروع ده. پوهنې ریاست په چوکاټ کې کونړ ولایت کې ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې هغه موضوع سکیم هغه ولسوالۍ ته ځي او ټول پرسونل بایومیټریک کوي. تر اوسه پورې کونړ کې تقریبا 12 ولسوالۍ کور شوي دي. زمونږ ټولو ښوونځیو استادان، ادارې او تدریسي پرسونل هغه بایومیټریک ترسره کیږي چې تقریبا 80% شوه دی او 80% اوس روان دي او ډېر په کامیاب سره روان دي.
تاسو کول دغه ولسوالۍ او دغه لیسو او یا خونځي نمونه واخلې بهتره به؟
فلحال زمونږ د نورګل، خاص کونړ، څوکۍ، نارنج، سرکانو، مرکز، شیګل، اسمار، دانګام او مراوره دا ولسوالۍ کور شوې دي. د ریټچ او چپه دره ولسوالۍ چې دم کور شوې دي. اوس زمونږ ټیمونه په غازی آباد او ناړۍ کې مصروف دي چې بایومیټریک ترسره کړي.
په دې کې دا د نسوانو خونځي او لیسې یا مدرسې هم شامل دي کنه؟
او زمونږ د دینی مدارس، سواد موزه برنامه، تربیه معلم او خپل تعلیمات عمومي، دا ټول برنامه د ذکور او ناس او ټول پرسونل زمونږ ادارې کې سي هغه بایومیټریک کې. او د انلی ولسوالۍ ته د سپرم پلیم څو ولسوالۍ ته انتما پروسې تل د پاره تللی په مرکز کې موږ ستاهي پروګرامو کو او زمونږ د منابع بشري مدیریت او د وزارت بر تشکیل مدیریت چې هغه موظف دي د اصلاح اداري هغه موظف پلاوي سره چې هغه تخنیکي ټیم مو سره دی او ټیم لیډر مو سره وي دا ټول موږ په ګډه باندې د بایومیټریک پروسه روان دي.
تر اوسه پورې په کومه ولسوالۍ کې تاسو د کوم امنیتي ګواښ سره نه مخامخ شئ؟
نه، الحمدلله زموږ دوه سوالي اخیری پاتې شي نن او سبا به ان شاء الله به متوکی په دوه سوالي کې زموږ ټول پرسونل رسیدګي کړی دا او نتی وخت سره مې دی مخامخ شي.
بعضي ول سوالي د مثال په ډول د نورګل ول سوالي زموږ د معلوماتو سره سم د مزار دره د حکومت په کنټرول کې نه ده، همدغه شان د باډیل دره د نرنګ د ول سوالي دا سیمه ته تاسو څنګه رسیدګي کوي؟
من ټول پرسونل شه ورسواله تر دعوت کړو او هغه یو ورځ مخکې وته موږ خبر ورکړو مرکز تراشي سر کې هغه فرمې د کیږي بیا سوانه کتل کیږي د ګراوند او پس منظر د کارمن شلې هغه ټول په کې لیکل کیږي په فرمو کې هغه بیا د تدریس ته سیجن کیږي بیا د میټریک کیږي. نو موږ لومړی چې هغه فرمې د کول کوم پرسونل راوخته منابع بشري او وزارت بر تشکیل زموږ مدیریت شه د سوانو په کتنې هر پرسونل ته فرمه ډکه کړې ده، هغه موږ تایید کړې تصدیق کړې ده، بیا هم سیستم ته خېجولې ده، هغه تخنیکي ټیم د اصلاحي ادارې شورا په ذریعه بیا هم موږ ولسوالۍ مرکزونو ته دعوت کړې دي او ټول پرسونل زموږ حاضر شوی دی او بایومیټرک پروسې ترسره کړې ده.
رئیس صاحب، معرف زموږ د دې پوښتنې هدف دا و چې آیا ستاسو کسان یا تخنیکي ټیم چې د کابل نه راغلی کولای شي چې د دیوګل درې ته، د باډیل درې ته او د مزار درې ته وخیږي؟
مونږ د تساول لپاره په لسوالۍ کې موقعیتونه تغییر ورکړل، زموږ ډېر پرسونل راغلی دی مرکز ولسوالۍ مرکز ته، په ساحي ولسوالۍ چې ساحي لري فرضاً نورګل کې مونږ په ولسوالۍ کې هم کړی دی، مونږ درې ته یو اندازې پورې ورغلي زموږ ټیم چې هلته تساول پیدا شي خلکو ته، دغشان په دیوګل درې خلک زموږ ټول ولسوالۍ ته راغلي هغې رسیدګي کوي، باډیل درې خلک هم ټول ولسوالۍ ته راغلي دي پوهنې امیرت کې مونږ بایومیټرک کوو. معمولا هغوی زموږ مدیران او پرسونل میاشتنۍ غونډو ته راځي، مخکې له دې نه چې دا میاشتنۍ غونډه کې دوی غونډه رامخکې ته کړې وه چې هلته یو آګاهي مو شو.
په چپه دره کې صورت حال څه دی؟
چپې درې ته زموږ ټیمونه تللي وو، هلته چونکې جنګي حالت دی، خو بیا هم زموږ ټول پرسونل د مکاتبو شو هغې رسیدګي کړې وه. هلته مونږ دوه موقعیتونو کې بایومیټرک کړی و چې ګلسلک ساحه ورته وایي او خپله د چپې درې ولسوالۍ مرکز کاندۍ چې ده، دې ته نو هلته زموږ بایومیټرک ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. یو جانب هم مخالفت ورسره نه کوي، معرف سره کار نه لري او تګ راتګ اجازه ورته ورکوي. په ټولو ساحو کې که د هر مخالف ګروپ سره ده،
مجیب الرحمن همدرد کونړ لو ولایت د معرف رئیس چې موږ سره د اسادآباد نه په ټلیفون خبرې کولې، ډیره مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو، په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.